د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا د مشال ریډیو خبری غړی دا او تاسو ته په بابت کې د سیمې او روانو حالاتو په اړه باندې تازه رپورټونه وړاندې کوو او همدارنګه د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم په دې غړی کې شامل ده او ځینې مرکې او نور رپورټونه هم د دې غړی برخه دي. خو مخکې تر دې چې دغه واورو اول به منور شاته ورځو او هغه به تاته تاسو ته د دې خبرونه وړاندې کړو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي صوبای حکومت ورسره د بجټ جوړولو کې مشوره نه کړې. ټاکل شوی چې سبا له په ناروی کې د امن دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي او پکې به د افغانستان په حالاتو هم خبرې کیږي. د شام کوردي ځواکونو اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د رصد په لار یو مهم خارګوټه نیولې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د 2015 او 14 مالی کال د بجټ د اعلان په وخت د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی نه وتلی او ویلي دي چې د بجټ په تیارولو کې ورسره سلا نه ده شوی او په درغلیو کې ککړ د تاریخ انصاف ګوند حکومت د واکمنۍ حق ترلاسه ورکړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مولانا لطف الرحمن په دې حق لتیر ماخام مشال لیډیو ته ویل
دا نيزه د حکومت جواز نه لري چې بیا د حکومت کې او د بیا د بجټ پېښی چې د بجټ خرچ په دې بنیاټ باندې موږ بایکاټ
د سلور سوا او اتاتیا روپو په دې بجټ کې صوبایي حکومت یو سل او سلور او یا عرب روپۍ د پرمختګ د کارون لپاره اخیدي. بلخوا د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف نن په پیښور کې وجلسه کوي. د مئی په 13 تر سره شوې دغه انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو مخې ته راتللو نه پس د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې بیا ټاکنو ته تیار دی خو حکومت یې استعفا نه ورکوي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پوزي اورډیننس موده د نورو سلورو میاشتو لپاره د غزولو منځوري ورکړی ده چې دروانه میاشتې د 25 منټې نه به شروع کیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وای پرون د ډیپټي سپیکر مرتضی جاوید عباسی په مشرۍ کې د قومي اسمبلی اجلاس وشو چې پکې د دفاع وزیر خواجه آصف دیاد اورډیننس موده غزولو لپاره قرارداد او وړاندې کړو. د متحده قومي موومنت یعنی ام کیو ام غړو د دې قرارداد مخالفت وکړو دیوانه وتل. په دغه موخه خواجه آصف ویل چې دا ډینس مخالفت په سیاسي بنیادونو کېږي. ورستو ایوان دغه قرارداد په درون اکثریت سره منځوري ورکړه. نن سهار په کوهاټ کې د ټرافیکی پیښې په نتیجه کې درې کسان مړه شوې دي. د کوهاټ د پولیسو ویان فضل نعیم مشال ریډیو ته ویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د کوهاټ پینا پینډۍ ته په لوی سړک د ګندیالې سیمې سره نږدې یو موټر او ټینکر وجنګېدل. د پولیسو د وینا تر مخه پیښه د تیز رفتارۍ له وجې شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې سبا له با د ناروی په سرخار اوسلو کې د امن پاړه د ورځنۍ غونډه شروع کیږي چې پکې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبان واستازي هم یاد خار ته رسیدلی دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس یو ویان جاوید فیصل په دې حق لپاره مخه مشال لري تو ویل
د افغانستان څخه د اجرائیه ریاست وهم بسیال شغلي سم حقیقت دی او همدارس څنور حکومت چارواکي هم مشتره دي په دې غونډه کې د افغانستان نمائندګي باندې هلته ګډون کوي. تبې د هر هغه حته چې هغه د افغانستان د سولې خبرو یا د سولې لپاره فکر سره کومه کوي موږ یې ملاتړ کوو. په دې هله چې فلدار سوند د سفر خلاص راړو نیو ځنو دا وکی ته الحمد لله لپاره کا
خو د افغانستان د سولې عالی شورا په دې اړه سندې ویلې چې په اوسلو کې بعد افغان وفد او طالبانو د استادو ترمنځ نه پنيغه خبرې اترې وشي او کنه. په جزیره عرب کې د القاعده یمنی مشر نصر الوهایشی په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکي په جزیره عرب کې د القاعده څنګه ډیره خطرناک وسلواله ډله بولی. الوهایشی چې په القاعده کې په ایمن زواهری پسې په دویم نمبر مشر وو په یو شمیر خبری ایجنسیو کې پرون د وجنې په اړه ریپورټونه خپاره شوې دي. سی ان ان د دوو یمنی امنیتی چارواکو په حواله ویلي چې نصر الوهایشی د رواني میاشتې په 12 نیټه په هزاره موت سیمه کې ووجل شو. هلته د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای بیا په یاد سیمه کې د الوهایشی د مرګ ځای مکلا خودلې ده. د یمن خبری رسنیو هم د دې پیښې په اړه ریپورټونه خپاره کړي دي، خو القاعده لا هم تر دې دمه سندي ویلي. د شام کوردی ځواکونو پروند امریکایي هوایی بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف ستراتیژیکی پرمختګ کړی چې پکې یې د یادې وسلواله ډلې لپاره د ترکیې نه د رصد په لاره یو مهم خارګوټی نیولې دی. د تل ابیاد نومې د خارګوټي د نیولو سره کوردی ځواکونو په موثره توګه د شام او ترکیې ترمنځ د خواو 600 کیلومتره پولي کنټرول ترلاسه کړی دی. هم له دې لارې به خارجي جنګیالي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مرستې لپاره شام ته ورتلل. دا راز د تل ابیاد خارګوټی د یادې وسلوالې ډلې لپاره د وسلو او تیلو د ورکړې راکړې په لړ کې هم ډیر مهم و. د امریکا د خارجه چارو وزارت وای وزیر خارجه جان کیری پرون په خپل روسی سیال سرګی لاوروف ټینګار وکړ چې روس د یوکرین په ختیځه برخه کې د ډزبندې د لوزنامې احترام یقیني کړي. د یاد وزارت ویان جان کربی ویل کیری پرون په ټلیفوني خبرو کې په لاوروف زور راوړل چې د وخت نه د ګټه واخلي او د درې اړخیزه رابطه کاری د ګروپ د راتلونکو غونډې نه وړاندې د منسک لوزنامې عملي کولو کار تونت کړي. د ډزبندې دغه لوزنامه د 13 فروری په میاشت کې مخې ته راغلې وه. اورسته خبر دا چې د امریکا د فلوریدا ریاست پخوانی گورنر جیب بوش پرون اعلان وکړ چې پکې د ریپابلیکن ګوند له اړخه د ولسمشریز انتخابات لپاره ځان د امیدوار په توګه وړاندې کړو. د خپل بریا لپاره یې د پوره پوره کوششونو ژمنه وکړه. دوش په تکلن جیب بوش چې د یو پخوانی صدر زوی او د بل ورور دی د میامی په یو پوهنتون کې خپل پلویانو ته ویل چې دی به هیڅ یو شی او تن ته هم په کم نظر ونه ګوري. د خبرونو پای او اوس درته زمونږه خبريال سراج ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د نهه پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102 روپی او 15 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپی خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپی او په 101.5 روپی 25 پیسې. یو یورو په 115 روپی او په 115 روپی 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی او 23 روپی 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 25 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې او په یو روپی 10 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو روپی خرڅول کیږي. اوست موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 18 او کم نه کم 22، په بنو کې 24 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو زموږ له همکارانو خبرونه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړي کې باندې نور رپورټونه ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو. د خیبر پختونخوا حکومت د اپوزیشن ګوندونو په سخت احتجاج کې کلنۍ بجټ وړاندې کړ.
زمینگا دو تیر کال پہ نسبت بن رہی سگنی کال بجٹ ڈیر حوصل افزا دے نورم خشوے دے
د دې بجټ په اړه د عامو خلکو خبرې هم درو ورو ده. پېخوري اوسیدونکي وای
دې چې څه وعده کړي او څه خبرې کړي لکه هغه کیسه غریب سړي زه دومره خیال نه ساتلې.
عوامی نیشنل ګوند جماعت علماء اسلام فی او پیپلز پارټی خیبر پختونخوا کې د مې په 13 شو بل د تیټا کنو کې د درغلې ول وجه د صوبایي حکومت د مستفی کې دول پر نن په خبر کې جلسه کوي.
چیرې بیا هم مسجد تاسو چې پر وښې عوامی بیا د خبرې احتجاج مندو سخت کو او بل اخر را قوت مجبور کو چې استعفا ورکړي.
آیا د ضرب عزب عملیاتو په یو کل نه موده کې د پاکستان دښمنه طالبانو په شان قبایلي سیمو کې میشته افغان طالبان هم ځپل شوي؟ یو څېړونکی وایي داسې نه ده.
تر اوسه پورې چې هغوی حتی خبرې کوي او که جنګ کوي او که راځي دا ټول د پاکستان د سیکیورټي مقاماتو او پوځ د فلټر او د نظر نه تیریږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. مشال ریډیو سروس اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. لومبی رپورټ ته ورزو د خبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې پرون کلنی بجټ وړاندې کړ. د خوښ څلور سو اتاتیا ارب روپو دی بجټ کې د سرکاري ملزمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافي اعلان شوی، خو د کار په ځمکه او سامان وړونکو ټرکونو ټیکسونه ډېر شوي دي. په همدې حال کې پرون اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف سخت احتجاج کړی دی. دوی له اسمبلی ووتل او ویلې چې حکومت د مئی په 1 شو بلدیتی ټاکنو کې ټګي کړی، او تیر ځل هم د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکمران ګوند ترقیتی بجټ پوره نه دی لګولې، نو دا ځل هم ترې د خو تمنه لري. په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ د راروان مالیکال 2015-16 د پاره 4.78 ارب روپو بودیجه، چې 1.04 ارب روپۍ پکې د صوبې د پرمختګ کارونو د پاره ایښودل شوي دي وړاندې کړه. خو بیا د قومي وطن پارټۍ نه علاوه ټول مخالفو ګوندونو د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې نه د احتجاج په توګه بایکاټ هم وکړو. د خزانه وزیر په خپل تقریر کې وویل چې دغه متوازی بجٹ تے چے ہس قسم نویٹک سن پکے ندی لگو لشوے، او لکہ دروان مالکال پشان دا بجٹ زیادہ پنگئے تعلیم صحت او دا امن و امان خکول دا پارا اخو دی دا. دا تعلیم دا پارا درے کم 10 ارب روپے، دا صحت دا پارا سکم 1.5 ارب روپے، او دا پولیس دا پارا 2.5 ارب روپے تجویز کری دی. دا غشان دا سرکاری ملازمین و پتنخاگانو کی 10% زیادی، او دا بیروزگار ازوانانو دا پارا دا بینک آف خیبر نه د 10 لک روپو پورې د قرضې هم اعلان وکړو.
زمونږ د 13 کال په نسبت باندې سګنی کال بجټ ډیر حوصل افزا دی، نور هم خشوي دی. د 405 بلین په ځای هغه 488 بلین ته ختلی دی. دغه شانت ډیولپمنټل ورکس او ADP هم زمونږ لارینه کافی زیاته شوې ده.
خو بیا پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د PTI حکومت مقامی حکومتونو ټاکنو کې درغلې کړې دي، او د بجټ تیارولو کې حکومت د دوی سره هیڅ مشوره نه ده کړې.
د نزدي حکومت جواز نه لري چې بیا د حکومت کې او د بیا د بجټ پېښې شي. د بجټ خرڅ په دې بنیاد باندې مونږ بایکاټ.
د عوامي نیشنل پارټي سردار بابک اوایل چې صوبایي حکومت خلاف د دوی احتجاج به د اسمبلی دننه او بهر دوام لري، او ټول هیواد او نړۍ ته به په مقامی حکومتونو ټاکنو کې د واکمن ګوندونو ټګي او بدنظمي په ګوته کوي.
د دې صوبه کې پاولنی در باندې د PTI د حکومت په موجوده کې بدترین داندې شیر، بدترین بد انتظامی شیر. د هغې داندلې په نتیجه کې موږ دا ګڼو چې په اخلاقي توګه باندې د حکومت تر سره د اجازت نشته، دا حق دی نه لري چې مزید دی په دې صوبه کې حکومت.
دا صوبائی اسمبلی د بجٹ غونډې نه جمعیت علما اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی ټول غړو بایکاټ وکړو. خو بیا د قومي وطن پارٹی غړي تر اخر وخت پورې په خپل چوکو ناسو. کیاو خوا د خزانه وزیر دغه ادا کوله چې په بجټ کې نوی ټیکسونه نه دی لګولې، خو بیا په صوبه کې د CNG پیټرول پمپ او سرویس سټیشن باندې ټیکسونه زیاتولو سره سره په کمرشل ګاډو او په غټو کارو باندې هم ټیک زیات شوی دی. دغه شان په زمیدارو او کاروباری ځمکو باندې هم نوې مالیه تجویز شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دوم دی. بجټ په اړه زموږ همکار زلان یوسفزی په پېښور کې د عامو خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وورو چې د خلک د دې بجټ په اړه څه وایي.
زما نوم حامد دی، سٹوڈنٹ ایم. بجٹ خو خدے ډیر بد نه دی کنه، خو دې کې دا چې منګای پکې لا ګوځو دا غوشه دا عوام خیر وسه د شرو جراله هغه نرخونه چې کم دی هغه ډبل شلو. په دې کې چیک اینڈ بیلنس پکار دی صوبای گورنمنٹ لا چې دا مکمل دا عوامو دا هغه ورکی ریلیف ورکی دی روزا کې. دا تاسو ګوره بار ملکونو کې هغه اعلان کې مسلمانان نه دي، خو هغه د مسلمانانو لپاره ډېر ښه پیکجونه په رمضان کې دغه کې دی زمان خپل دی پاکستان کې چوغور نه غسی دغه نشته دی
زمانم شیر علی
نو دې چې څه وعده کړي او څه خبرې کړي لکه هغه کس غریب سړی سره دومره خیال نه ساتلې
غریب سړی صرف غریب سړی خو د درې سلور مسلې دي خپل غلب یو دیاړي مار سره 300 400 500 روپۍ دیاړي دی غي
هغه لکه دومره چې خپل روزمره کوم شي نه دی هغه هغه سہولت دی لسر فورګي نو بس هغه نور خود نه بنگلې ته غواړي نه ته گاډي غواړي اخو روزمره شي اخو چینی و غوړو و کم دال او سبزی دي شي هغه لکه انان کې زمونږ دا اوړه دی او ګرمي دی او دومره غیب وجود نن سبا ټماټر لا اوسه پورې 50 روپۍ کیلو کې چلیږي یا 60 روپۍ کیلو چلیږي
زمانوم جی ډاکټر عابد دی په یو این جی او کې کار کوم
دا زما په خیال باندې ریلیف نه د غریب سړی لپاره او ته خاص ریلیف نه ځکه چې کتا شو د یو کال وروسته هغه ته وګورئ کنه پرایزز او د اوس پرایزز وګورئ نو آی تھنک چې 20-30-40% هم انکریز شوی او چې کوم بیسک رائټس دي د دې غریمانانو یعنی هاسپټلایزیشن شو ایجوکیشن شو دا ځان نور د هغه کم نه غنی نو هغه دا نه پوره کوي زما به خیال خو نه پوره کوي ځکه چې زه تنگ يم بلې خپل تن خا کې نو هغه خو به خامخا تنگ
زما نوم دی طارق احمد زه د پیښور اوسیدونکی یم او زه به د بجټ باره کې ده وایم پی ټی آی خو ډېر ښه کار کوي خو کار روان کړی دی خو د بجټ دپاره عام خلکو دپاره داسې څه خاص دغه پکې نشته چې دی خ دی نور عوام پکې ښه شي یا د دې روزګارونه سیوا شي سرکاري نوکریانې زیادې شي د دې روان فیوچر کم جو وطنان چې لیکان چې ځوانان چې دي چې را لویږي چې دې لپاره چېرته ښه نوکری کار او د دې بندوبست وکړي ډېر بېروزګاري د زموږ په پېښور کې خاص کار چې د بېروزګاري خاتمه وشي زموږ دغه دی چې په پېښور کې زیات نه زیات نوکری او وکینسیان روزي
زما نوم مسعودجان دی نو زما په خیال باندې خو بجټ ډېر ښه پېښ شوی دی ځکه چې په دې کې د غریب د خلکو لپاره ښه دی دونه خاص ټیکسونه په آر یو شیز باندې نه لګېدلې که دغه څه ټیکسونه لګېدلې دي په دې گاډو باندې دغه نو خیر دا غریب خلکو دغه سره داسې خاص دغه نشته او بل دا خبره چې په بجټ کې د صحت لپاره چې کوم دغه مقرر شوی دی هغه ډېر ښه دی او د دې نه علاوه چې کوم ترقیاتي کارونه دي ان شاء الله زموږ امید دي چې د ترقیاتي کارونو پکې ډېر لکه زیات په بجټ کې پیسې ډېر ښه دي نو ترقیاتي کارونه به ان شاء الله پکې ډېر خوشي نو زما په خیال باندې خو بجټ ډېر ښه دی پیل ان شاء الله
اصل جمال یاره بجټ خو ماشاء الله خیر پېښ کړل دی بس صرف د ملازمینو سره به ګرایو زیاتې کړې اپګریډیشن لا کلیر نه دی چې دې باره کې دوی مطلب درې څنګه اپګریډیشن باره کې دوی څه وایي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي سیاسي ائتلاف یا اتحاد بنن په خبر کې وجل سکي دوی تور لګی چې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت په تیرو بلدیتي انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده د دوی په خبر لکه څنګه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په تیرو پړلمني ټاکنو کې د درغلي ولوجې د نواز شریف حکومت استعفا غوښته نو اوس باید خبر پښتونخوا کې د نوموړي ګوند هم د ورته وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړي د خبر پښتونخوا حکومت او عمران خان منلې چې په بلدیتي ټاکنو کې درغلي شوې دي خو مستعفي کېدلې رد کړې دي ودیړه زبیح الله شفق په خپل ریپورت کې نور تفصیل لري
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزيشن ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی به په بلدیتي ټاکنو کې د شو درغلو لامل پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پېښور کې وستره احتجاجي جلسه او لاریون وکړي دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغه وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریون پیل کړي چې د مې میاشتې په 13 نیټه په دې ایالت کې بلدیتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزيشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلو تور پورې کړ دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت علما اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې درغلو او لاسوهنه لامل استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسکزی آزادی راډیو سره په خبرو کې په پیښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې ولاریون په اړه وویل چې په دې کې بعد دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارې وټاکي
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې کوو د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو لوی غونډې وکړو او کچیر بیا هم حکومت دې ته اړ نشو چې موږ غوښتنې ومني بیا به د خپل احتجاج منډو سخت کړو او بالاخر به حکومت مجبوره کړو چې استعفا ورکړي. فکر کوو چې د خیبر پښتونخوا د خلکو حق دی چې یو سپین انتخابي نتیجه چې دی هغه دی ترلاسه کړي. خو چې په منظم ډول په انتخابات کې لاسوهنه شوې ده، دا د دې جمهوري حق چې دی هغه تعالی کول دي.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلي تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچولی او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټن ته تیار دی. په عیني حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټ تر سرنې لاندې بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلې نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پښتونخوا کې د تېرې میاشت په درشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شول. د یادونه ورته چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پیښور کې احتجاجي جلسه ولاریون کوي چې 6 ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کاربندیز هم کړی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې پروند د پاکستان قومي اسمبلی د یو قرارداد لاري ارمی اکټ د څلور نورو مشتل لپاره وغځاو. دا بل د 13 فروری په مشک وړاندې او منزور شوی و چې دا مشي وخت پوره کړي. د قومي اسمبلی تر دې پریکړې وروسته اوس پوسټ لا نور واک اختیار ورکړ شوی دی. د قومي اسمبلی د متحده قومي موومنت ګوند غړو د دفاع وزیر خواجه آصف لخوا په دې وړاندې شوی قرارداد د احتجاج وکړ او د ارمی اکټ اوګدولې یو غیر ضروری کار وباله. احمد الله چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی، لکه مخکې ترې ما په دې اړه نور معلومات وغوښتو، تفصیلي داسې راکړه.
کله چې پرون د قومي اسمبلی غونډه شروع شوه نو د دفاع وزیر خواجه آصف چې کومو هغه دغه پاکستان آرمی ترمیمی آرډیننس 2015 چې کومو دا یې وړاندې کړلو، د دې قرارداد یې وړاندې کړلو او ایوان ته دغه وکړو چې دې کې د څلور نور میاشتې لپاره چې کوم دی په دې کې وغځول شي، ځکه چې په 15 جون باندې د دې موده ختمېدونکې وه. نو دغه شانتې څه کله چې دوی بل قرارداد وړاندې کړو نو هغه مهال د ایم پی ایم غړي چې کومو هغه پاتېدل او مخالفت یې وکړو او حکومت ته ضد ناري وهلی او د ایوان څخه واکاو ټوکړو. د اغي ورستو ایوان چې کوم د دې قرارداد د څلور نور میاشتې لپاره د منځوري ورکړل چې کوم ځای وغځولو، نو دغه شان د دې موده باندې 15 جون نه چې کوم دی هغه به شروع شي او دا به د څلور نور میاشتې لپاره چې کوم دی دا به خول د دې قرارداد د منځوري دو ورستو مختلف سیاسي غړي چې کوم دی هغه مختلف قسمه نظر وړاندې کوي، لکه د پیپلز پارټي یا دغه شان د ایم کیو ایم چې کوم غړي دی هغه دا وایي چې دا مهال په بجټ باندې بحث روان او د معمول ایجنډا چې کومه هغه دی معطل کړل او یو ارډیننس چې کومه د غزولو لپاره راوړل نو دا د بجټ دوران دی نشو پېښ کوله. خو دغه شانت د پیپلز پارټي غړي دا دریز لري چې دا معاملات په کار دی چې دی یو بل ایوان کې د بحث په ځای باندې اولی ایڈوایزری کمیټي تر اول او هغه ته په دې باندې خبرې اترې شوې وند هغه ورستو خولي ډیپټی سپیکر چې کوم دی هغه وایي چې صرف دا خبرند او دا چې کوم دی منځوري ورکړه دا بالکل د قانون مطابق ده او دې کې هیڅ داسې زغ نشته دی چې په دې باندې نور اعتراض
کوي. مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې
چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداوس په ژوندۍ بڼه اوریدل شئ. ټاکل شوی ده چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمین اوسلو کې د افغانستان د سولې لپاره یو غونډه وشي. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته د طالبانو او افغان حکومت پلاوی ورغلي دي. افغان چارواکو دا نه دي ویلي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي او کنه، او دا لکه د روسیې کې شو نور خبرو پشان غیر رسمي نسته ده. او که څنګه یاد دې وي چې تیرو دوو میاشتو کې افغان حکومت د طالبانو سره رابطې ډېرې کړې دي او په غیر رسمي ډول یې ورسره په ځینو هیوادونو کې په مختلفو مسایلو خبرې اترې کړې دي. نوریاس نوري په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوې ده چې اوسلو به د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسیدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله پورې لا هم وخت دی چې د غونډې د سیاست په اړه باندې وغږیږم، ځکه چې غونډه د ویان اسلامي میاشتې په 11مه او 13مه نیټه په اوسلو کې جوړیږي. عمومی هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. دغه پلاوی په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاری دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیم یا غیر مستقیم خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیم خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره په غیر مستقیمو خبرو کې ښکېل شي تر څو رسمي خبرو ته لاره هواره شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوسلو غونډه یوه مهمه غونډه وبلله او ویې ویل چې دا به یو ښه فرصت وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه چې په څه ډول د سولې خبرې مخته وړلی شي په خپلو کې نظرونه تبادله کړي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرنګ شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري شي
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې دا زمينه لژوند د سره نسته د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونه کتابونه ته کینی ټول خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
ور وخت په وخت جاتيږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې
سدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو اوریدونکو دولسنی می بجې شولې ل منور شابه د خبرونو لنډیز ووري.
د خیبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د 2015 او 14 مالی کال د بجټ د اعلان په وخت احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی نه وتلی ویلې دي چې د بجټ په تیارولو کې ورسره سلانه ده شوی او په درغلیو کې ککړ د تحریک انصاف ګوند حکومت د واکمنۍ حق د لاس ورکړی دی. بلخوانن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو لوجې په حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر نن یو جلسه کوي. په قومي اسمبلی کې پرون د 2015 کال د پوزي ارډیننس مودا د نورو سلورو میاشتو لپاره د غزولو منځوري ورکړل شو چې د رواني میاشتې د 25 منټې نه به شروع کیږي. په دې ارډیننس کې پوز تزن اضافي ذمہواري ورکړل شوې دي. تاکل شوی چې سباله بعد د ناروې په سرخار او سلو کې د امن په اړه دوه ورځې غوړنه شروع کیږي چې پکې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبانو استاد هم یادخار تر رسیدلې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې اړه سند ویلي چې په اوسلو کې به د افغان وفد او طالبانو د استاد ترمنځ نیغ په نیغه خبرې ترې وشي او کنه. په جزیره عرب کې د القاعده یمنی مشر نصر الوهایشی په امریکایي درون برید کې وژل شوی. نوموړی په القاعده کې په یمن ځواهري پسې دویم نمبر مشر و. په یو شمېر خبری ایجنسیونو کې پرون د نوموړي د وژنې رپورټونه خپاره شوي خو القاعده لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د شام کوردی ځواکونو پرون د امریکایي هوایي بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف ستراتیژیکی پرمختګ کړي چې پکې یې د یادې وسلوالې ډلې لپاره د ترکیې نه د رسد په لارې مهم خارګوټه تل ابیاد نیولې ده.
اوریدونکو منور شادر ته د خبرونو لنډیز وایي. اوس به زموږ همکار رابعه کرم خان تاسو د پاکستان زینو ورسپانو ته کتنه ولري او په دې ورسپانو کې جنگ ورسپانه پاکستان کې د خیر خګړې وی غیر رسمي درې سیف د چلډرن دفتر تر تړل کې دوه غیر سرکاري درو د کار په اړه ادارې لیکلي. بلخوا مشرق ورسپانه د روژې د میاشتې پر رسیدو او د ورځني ضرورت سیزونو د نرخونو زیاتېدو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو غټ کې درته رابعه کرم خان وایي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې داخله چارو وزارت پاکستان کې د ماشومان خیر خیګړ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري نړیوال تنظیم سیف د چلډرن باندې د پابندۍ فیصله مؤخر کړې ده. ادارې وایي پاکستان کې دا وخت د جمهوریت ودی، تعلیم، ساينس، صحت، ماحول، د غربت خاتمه، د ماشومان تعلیم او د زنانو امور سره سره سیاسي، معاشي او سماجی شوبو کې په زرګونو ملکی او غیر ملکی ادارې کار کوي. د پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف په دور کې د دې پخپرېدو کې اضافه وشوه. ادارې مخکلي کې د داخله چارو وزیر د یو الاسد اجلاس هم راغوښتی دی چې پکې به د مشکوک کردار حامل د این جی اوز د مستقبل په اړه فیصله کیږي او یو نوی قانون به هم جوړیږي. ادارې په وینا د این جی اوز د مرګ پسمنده خلکو لپاره بالعموم قابل قدر خدمت کوي خو سرکاري رپورټونه ظاهروي چې ځینې ادارې پاکستان حکومت سره شوي د معاهدو او مفاهمتي یاداشتونو پابندي نه کوي. په دې صورتحال کې د این جی اوز د امر پابند جوړول پکار دي چې هغوی د ډونر سپیسې صرف هماغه مقصد لپاره استعمالوي د څه لپاره چې مختص شوي وي. مشتک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د روژې میاشته پر راتلو ده او نه صرف د خوراک شیانو نرخونه په اوچتېدو دي بلکې په بازارونو کې د غلا کوونکو زنانو په اړه اطلاعات هم د تشویش وړ دي. ادارې وایي بجټ نه پس او روژه راتلو سره مصنوعي ګرانې پیدا کوونکو ته ښه موقع ترلاسه شوه. په کار ده چې کومو شیانو نرخونه اوچتېږي چې د هغې په اړه خلک د بهر ملکونو غوندې بایکاټ کوي. ادارې زیاتوي د پېښور ضلع انتظامیه د باید کم از کم د روژې په میاشته کې ناجایزه منافع کوونکو خلاف د کاروایي وکړي. مارکیټونو کې د کتنې نظام لپاره د کمیټیانې مقرر کړي او د دې نه علاوه په مقامي سطح د جماعت امام او د علاقې په مشرانو باندې مشتمل کمیټیانې جوړې کړي چې هغې د خلکو په شکایاتو کاروایی کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د بشري حقوقو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د پانسۍ روانه تیز لړۍ دی ودرې، ګارډین ورځپاڼه لیکي چې حکومت د روژې په میاشت کې پر پانسیانو ورکولو بندیز لګولی دی. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې پاکستان غواړي د سعودي عرب او ایران سره بهرنۍ پالیسي داسې وساتي چې دواړه هیوادونو سره یې اړیکې ښې پاتې شي. کله وی خو پاکستان یمن کې د شیعه یغانو پر ضد د سعودي عرب لخوا د پوز لیګلو بلنه ونه منله، نو بل خو ایران سره د ریل ګاډي سرویس عملی کول شروع کړی دي. انیسا اجمل د دې دوړو مقالو غټ کې درته وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د چارواکو تر مخه د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یو میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولې دي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت د 13 دسمبر میاشتې راهیسې تر اوسه د سل نه زیاتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي دي. په پاکستان کې په 2008 کال کې د پانسیانو په ورکولو بندیز لګول شوی و، خو د دې بندیز لرې کېدو وروسته د بشري حقونو د فعالانو د ځینو هیوادونو لخوا خفګان او اندېښنې مخې ته راغلې. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 8000 قیدیان د مرګ سزا لپاره په انتظار دي، چې پکې زیاتره سره د اپیل کولو لاره هم نور نه ده پاتې. سرون کې وایي د هیواد عدلي نظام د پولیسو د تشدد او په قانون کې د کمزوریانو له وجې خراب شوی دی، او د دې نه دا ثابتېږي چې په یادو قیدیانو کې زیاتره هغه کسان د مرګ له سزا سره مخ دي چې مقدمې یې په سمه او شفافه توګه نه دي څېړل شوی. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د کوټې او د ایران د زاهدان خار ترمنځ د ریل ګاډي سرویس په داونه د 15 کلونو د ځنډ وروسته بیا پیل شي. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي بعد د هواد د اټمي پروګرام په سر د جون د 13 نیټې په خبرو کې ګډون کوي، د پاکستان او ایران ترمنځ د ریل سرویس شروع کېدل د دواړو هوادونو په ښه اړیکو کې یو تازه ګام دی. مقاله لیکي په عین حال کې پاکستان د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د برخه اخیستو سره هم مهم رول لوبولی دی. د پاکستان پارلیمان ځینې کارپوهان او خلیجي ریاستونه په دې حیرانه کړي وو چې د یمن پر ضد په عملیاتو کې د غیر جانبدار اوسېدو د خپلو زړو اتحادیانو د ملاتړ لپاره سرتیرو نه لیږلو په حق کې په ګډه پریکړه وکړه. مقاله لیکي که څه هم پاکستان له سعودي عرب او ایران دواړو سره تعلقات لري، خو پاکستان نه د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته او نه هم د ایران د اټمي پروګرام په سر خبرو کې ځان شامل کړ. فورن پالیسي لیکي په داسې سیمه کې چېرته چې د فرقواریت د ګواښونو له وجې یو هیواد له خپلې لارې لرې کیږي، پاکستان په ارادي توګه د دې مخه ونیوله او سعودي عرب او ایران چې په سیمه کې مخالفه هیوادونه دي سره د ډېر له احتیاطه کار واخیسته.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. زینو اوریدونکو موږ ته ایمیل نکړی دی او ټلیفون نکړی دی چې په زینو زینو کې د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ او څپو نه اوریدل کیږي. په دې کې د پکتیا نه یو ایمیل لغلی قدیم افغان ویل دی چې د مشال ریډیو خبرونه دغلته نه اوریدل کیږي، نو په دې اړه باندې به درته وایو چې زمونږ په لنډو څپو باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې واورئ. 2113 15,360 او 15,360 په دې باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې واورئ. که بیا هم کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ. زموږ همکاران لګیا دي کوشش کوي چې هغوی دغه مسله حل کړي او تاسو وکړی شئ چې په لنډو څپو باندې هم د مشال ریډیو خبرونې او همداراز په منځنیو څپو باندې هم پاکې او صافي واورئ. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د 2014 کال د جون په 15 تاریخ شروع شوی قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د ضرب عذب عملیاتو یو کال پوره شوی دی. پوځ دا وکړي چې د موده کې ګڼ وسلوال وژلي او ټول طالبانی یو شان ځپلي دي، خو څېړونکي وایي چې کلیوي خوا دې عملیاتو له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړه، نو له بلې خوا پکې د وسلوالو مهم مشران نه دي په نښه شوي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د ضرب عذب عملیاتو له شروع راهیسې افغانستان کې بدامنی ډېره شوې ده، ځکه چې په دې کې د پاکستان میشته افغان طالبانو خلاف کاروایی نه ده شوې چې له وجې وسلوالې ډلې له قبایلي سیمو څخه له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتې دي. اسرار عالم مومن پې تفصیل لري.
د پاکستان د پوز ویاند جنرال اسیم باجوا د تیر خلیف اورز ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې زربیزه بملیات یې د خ او بد ټولو طالبانو خلاف کړی دی، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلی وو چې د عملیاتو لوجې وسلوال له ډیورن کرخې اغړه افغانستان ته شړل شوی چې لوجې تر اگر بریدونه ډیر شوی دی. همدارس په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو ودیر سپې وای کله هم د افغانانو باور ناراضي چې پاکستان با پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات تر سره کړی.
ولې چې تر اوسه پورې چې هغوی حتی خبرې کوي او که جنگ کوي او که راځي که نه راځي، دا ټول د پاکستان د سیکیورټي مقاماتو او پوځ د فلټر او د نظر نه تیریږي او دوی پرې باندې تر اوسه هم افکټیو دي، مؤثر دي، مګر لایک ډیپلوماسي کوي په سولې راوستلو کې هم نه پوهېږم چې مقصد چیرې دی.
بلخوا د پاکستان په وزیدا کوي چې په زربیزه بملیاتو کې یې عرب او نور بهرني وسلوال هم وجلی او د وسلوالو په نخ کولو کې یې هیڅ فرق نه دی کړی. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز په خوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای په افغانستان کې د دولت مخالفینو د حملو د زیاتېدو وجه له وسلوالو سره د پاکستان ملاتړ نه بلکې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د ده په خبره که څه هم د حقانی طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دې ډلې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي.
په دې کې شک نشته چې د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دوی چې کوم قوت ده هغه ختم کړی شوی او اوس د پاکستان لزمکه په افغانستان کې بریدونه نشي کولای. زما په خیال د افغان طالبانو مشرانو ته پاکستان ځکه سنوي چې اسلام آباد غواړي دغه مشران د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره استعمال کړي نه چې د جګړې لپاره.
د پاکستان د پوز ویان ویلی دی چې د زربیزه پوزي عملیاتو د پیل وړاندې هغوی افغانستان ته ویلی وو چې د پولي هغه غاړې ته انتظامات وکړي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي، خو د په خبره لبد مرغه داسې ونه شول. نوموړی وایي د تحریک طالبان پاکستان مشران اوس هم هلته موجود دي او هیله ده چې پر روانو ورځو کې به د دغو خلاف هم عملیات وشي، یا به گرفتار شي او یا به پاکستان ته حواله کړل شي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې دوی په خپله د ترګري ښکار دي، نو د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان کوم غړي افغانستان کې شته دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر ساپې هم کوي او وایي د ډیورن پر کرښه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول اسان نه دي.
نشی څنګه چې بخوانی مجاهدین راتل او درځ آرمی روسره لخر په ځد جنگیدل چې کنټرولول نه شول، په شمول د شوروي د وخت د قواو تر دوله کا عسكر پراته وو، نو اوس هم دا مشکل ده. مګر کریکیا او امریکای سایډ ده، د افغانستان سایډ ده او د پاکستان سایډ ده، دا درې وړه همیشه هر میاشت دا سره لري. ولې دا خبره میډیا ته راوځي او هلته حل نه کیږي؟
د پاکستان د پوز ویاند سیم باجوا ویلی چې د زربیزه پوزي عملیاتو پر وخت غن شمیر وسلوال د افغانستان لاري خبر ته هم اوریدلی دي، خو د په خبره وز د پاکستان او افغانستان د خبرتي دارو په ګډه د کار سره بعد وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیول شي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څه په لږه مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو زموږ غږ اوري. آسټریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ نومې وی څېړنیز ادارې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو په دغه لړ کې پر شو روسیو پر مختګونو یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د کاشغر گوادر تجارتي لار د سیمایي ارزښت او دغه منصوبې پر وړاندې د پرتو چیلنجونو یا ننګونو یادونه شوې ده. د لیکنې تفصیل هارون بچاورو.
د آسٹریلیا د یوې څېړنیزې ادارې آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ لیکنه وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت یو شمېر داسې پریکړې وکړې چې هدف یې د هغه هیواد چین ته لا ډېر نږدې کول دي. په دغه لړ کې یو د پام وړ پرمختګ 13 اپریل میاشت هغه وخت وشو کله چې د چین ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي راهدارۍ پروژې لپاره د 46 بلیون ډالر پانګونې اعلان وکړ. د چین له کاشغره د پاکستان تر گوادره پورې د تجارتي لار دغه پروژه به په 45 کلونو کې سرته رسول کېږي چې پکې د یو شمېر لویو سړکونو د ریل د پټلیو او همداراز یو شمېر برېښنا کوټونو یا پاور پلانټس جوړول شامل دي. د لیکنې تر مخه کله چې د بلوچستان د گوادر بندر په مکمله توګه فعال او د اقتصادي راهدارۍ پروژې چارې هم بشپړ شي چین به وکولی شي د همدغه بندر له لارې یوه زیاته اندازه تیل وارد کړي. لیکنه کاږي له کاشغر گوادر تجارتي لار سره تړلې یوه بله مهمه موضوع چې په رسنیو کې یې ډېره یادونه نه کیږي او پر کومې چې لا هم د چین او پاکستان خبرې روانې دي. د پاکستان لخوا له چین څخه په روایتي وسلو سنبال 8 سبمیرینا یا هغه سمندري جازونه چې د اوبو دننه پټ سفر کوي اخیستل دي. لیکنه وایي کې دغه سودا وشي نو چین به د بل هر هیواد پرتلا پاکستان ته د زیاتو وسلو ورکوونکي هیواد جوړ شي. لیکنه دغه راز وایي چین تر هغه وروسته چې غربي هیوادونو په تیر امریکا او افغانستان د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل پاکستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر لا مضبوطولو توجه زیاته کړه. د کاشغر گوادر تجارتي لار پترس کې چین غواړي په افغانستان کې هم د تیلو او نورو قیمتي معدنیاتو راستلو په کار کې پانګونه وکړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د چین پیاوړي اقتصادي رول د افغانستان ولسمشر هم مجبور کړل چې د خپل اولنی بهرني سفر لپاره د همدغه هیواد انتخاب وکړي. خو د پاکستان او چین د تجارتي لار پروژې سرته رسولو لپاره ضروری ده چې د پاکستان حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ځینو برخو همداراز قبایلي سیمو د آرام کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. لیکنه زیاتوي چین له پاکستانه غوښتي چې د افغان طالبانو او د هغوی د نورو نظریاتي ملګرو چې د چین یو غوریان او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي پکې شامل دي او د پاکستان په خاوره کې پټ دي پر ضد عملیات وکړي.
د تاریخ پانا
نندارہ
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت او کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہونا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس پجی.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسۍ استازي وایي چې داسې یوه کمیټه جوړه کړې چې د پولیټیکل انتظامي کارکردګي بچاري. د دې استازو په خبره کې ځایي چارواکي د خلکو ستونزې نه حلي نو لومړی به یې د خبرو له لارې کار کولو ته هڅوي او کوو نه شوان د لری کولو کوشش به وکړي. دا به داسې حل کې ده چې د بشري حقوقو ادارې او د قبایلي سیمو اوسیدونکو په بیلابیلو وختونو کې د پولیټیکل انتظامي تر حده ډیرو واکونو څخه شکایتونه کړي دي. پاره د فرهاد شینواری رپورټ اور.
د دغه کمیټې غړي وای چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځای زوروي او ځنې افسران د قبایلي رسم او رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالي په وخت نه هواروي. په دې حق لا د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړی شاه جګول پردی مشال ریډیو ته وای
چې با کم افسر راشي او غټی کرنه کوي هغه سره به کافته پسوي کلزره پسوي کمیاش بدوي هغه سره به موږ عمل مونږو.
د فاٹا پارلیمانی لیڈر غازی گلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو پاړه را پیښ شوی دغه صورتحال د سمبالولو لپاره دغه کمیټي جوړه کړه.
نو موږ باندې مو پارلیمنٹیرینز به خپل کمیټه جوړ کړه. مو راغلو ما دی سلسله کې شو چې ګل صاحب څنګه نه نواتي کې راغلو جرګې کې ورته راغلو نو سیرا ته لګ بوته مقر وکړه چې مو څور د فاټه پارلیمنٹیرینز دی و مو د کوم کا ای سی ایس ته چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سفران علا وغیرہ د غټولو سره مو خبره کوم چې دا د خبدا د حکومت لانجا دی د تکلیف دی د خلکو والا مو ټول ورڅوم وو د سره مزل کوم.
په خیبر جنسی کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسی د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري، خو بل طرف ته د خیبر جنسی ځینې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې یې هوارې کړې دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو د هنرمندانو د ستونزو او د هنرونو په اړه دغه خبرونه ته هارون باچا وړاندې کوي، خو اوس ترته هارون باچا په همدغې موضوعاتو کې په یوه موضوع باندې ریپورټ لري. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د نوي مالی کال لپاره د صوبې په بجټ کې د کلتوري پروګرامونو کولو او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي، خو پښتانه سندرغاړي بیا د صوبې حکومت د تیرو کلونو کارکردګۍ نه امیده کړي او وایي چې حکومتي چارواکي ورته ډېر پام نه کوي. هارون باچا پی رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا بجټ پرون د هغه صوبې د اسمبلې غونډې ته وړاندې کړل شو. د کلتور او سیلګرۍ چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی وایي حکومت په پام کې لري چې د صوبې د ځوانانو د فرهنګي او سپورتي کارونو د پرمخ بیولو لپاره څه د پاسه یو ارب روپۍ ولګوي. نوموړی په ځانګړې توګه په مرکزی ښار پېښور کې د نشترحال په نوم د حکومتي ودانۍ چې د کلتوري پروګرامونو کولو لپاره جوړه کړل شوې د پراختیا او پکې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز پرانستلو خبره کوي.
کلچرل ایونٹس پورا یو ہب جوڑو اور دے ہنرمندانو اغام کی گیا کلاسز تے او دے اگو پروموشن دے اٹول یو پروگرام ور کرے ان شاء اللہ جولائی 1st ویک کے اوپر بنے کور سٹارٹ سی دے صوبے دا اول بجٹ وی چ پ کلچر پ حوالے دے ٹورزم پ حوالے اور سپورٹس پ حوالے دار فنڈ دینا مخ کی ندی ملو دے سے فگر دا 1,13,25,00,000.
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی ګلزار عالم چې په پېښور کې ژوند کوي وایي هغه پیسې چې د صوبې د تیر کال په بودیجه کې د کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره مختص کړل شوې وې په سمه توګه او پر وخت نه دي لګول شوي.
دوی ته هر کال لکه تقریبا 300 میلیونه دغه راځي کنه بجټ کې روپیا مخکې هم داسې کارونه کړي اوس ته نه لیږ شو مونږ به شافرمان ته ویل چې لږ پیسې لاندې کړي دي نو د هنرمندان دي دوی ورکړي لږ چې کوم ضرورتمند دي چې چا هم جوړېږي اوس هغه خبره نه مغل زما په خیال چې ماغه بیا واپس شوې بیا دا تیر کال خو سره مونږ خبرې اترې کړې وې او نه پوهېږم چې دوی څه کول غواړي زمونږ طرف ته څه خیال نشته هنرمندانو طرف ته څه زیات سنجیدنه دي نو دوی څه هم نه کوي.
گلزار عالم زیاتوی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ته څو وارې د سیمې د هنرمندانو په تیر د هغو چې عمر خوړلی او ناروغ دي د ستونزو په اړه ویلي، خو په خبره چې د غوي کومه د درسي نه ده شوی.
خیال لږه ده کنه بیمار دي او حکیم جوړیږي ماغله وزیر اعظم 3,00,000 روپۍ ورکړي سب کم از کم ما په خیال 500 لږه نه 20 لږه په کار په کار دا د 500 کالو خواري او خدمت او سره به سو ویل دي چاته به وځړي کوم جان بیمار دا ما سلطان په دغه حال دا ګلاب شیر استاد دغه سي دي اریت الله دي سر بیمار دي هغه زيني تکلیف سري نو سره هر پریشان شي خلک واسه کې وسه وي خپل کې دغه کې بس دستا او دستا د خبر کې کلچر ډپارټمنټ کې ناشتي.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی بیا وایي له ناروغ هنرمندانو سره د حکومت یو ځلی مالی مرستې د هغوی په خېګړه نه تمامېږي. دغه په خبره حکومت د یو داسې نظام پر معرفي کولو غور کوي چې په ترڅ کې هنرمندان د ځایي حکومتونو په کچ فعاله کړل شي او د ګټې وټې مستقلې لارې ورته پرانستل شي.
اوس وګورې په پاکستان کې چې کله چې بیمار شوي دي هغه ته یو فنډ ملو د 5 لاکھ 8 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ نو په هغې باندې اخ فنکار مسئلہ نہ حل کی گی. نمو کوشش کو چی دی ویلیج کونسل نہ ہو نیبر ہوڈ نہ دی دو دا سسٹم ضلع تا ہو دی ضلع نہ بیا صوبے تا روڑو چی دی دو پا ہر فورم بونے خواہ ایکٹیویٹیز جاری نی و آگے نہ چی کم انکم روچی آگے چی دو دا خپل شیر ملو گی.
کتون کی دا خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې په صوبه کې ادبی او کلتوري غونډو جوړولو ته خاص توجه وکړي. د دوی په خبره له همدغه لارې حکومت کولی شي د سیمې ځوانان مثبتو سرګرمیو ته جلب او هغوی د سختدریځو کسانو او ډلو له نفوذه وژغوري.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوه
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تے وئی بھی میو جی پام کوا
د مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر ونی د جمعی او نہ پورز
اوریدونکو د بلوچستان یو اوسیدونکي اعلی نور په سلګونو داسې زړې پښتو سندرې لري چې اوس په مارکیټ کې نه پیدا کیږي. دغه د دغو هڅو او کار په اړه زموږ همکار خدای نور ناصر رپورټ لري.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الانور خیلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانۍ سندرې لري. الانور خیلجی وایي له تیرو 8 کلونو راهیسې یې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندرې یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرې شته چې هغه په فولکلور میوزیک کې دي، په اماتور کې دي، په راګونو دي. په دې کې فارسي سندرې شته، په دې کې یو څه بلوچي سندرې شته چې کومې افغاني بلوچي سندرې دي د افغانستان د ریډیو سټېشن زنه شور شوي دي، هغه بلوچي سندرې په دې کې شته. په دې کې یو څه پښهي سندرې شته.
د الانور خیلجی په خبره د پښتو د یو شمېر هغو سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدلې نه وي د یې سندرې لري. په سندرغاړو کې د میرمن آزاده، میرمن پروین، خانم قمرګله، سایره پښتون، ریټا وژمه، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې خصو اکثریت د سندرې سیاغه نه په مارکیټ کې ستا نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټېشنانو پر شفانو کې ستا، مثلا لکه کابل ریډیو ده، یا د روس ریډیو ده، یا د ډیلی ریډیو ده.
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو راډیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې راډیو څخه اوریدلې. الانور د کابل راډیو د یوې همداسې سندرې ذکر کوي.
د کابل ریډیو یو رپورټ مې اوریدل او مې ریکارډ کړی دا رپورټ. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره ده، زړګی مې سو ټوټې ټوټې، منګی مې سو ټوټې ټوټې، له استاد سبزالی خان سره ویلې ده. نو دوی په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغه زموږ په آرشیف کې نشته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
Ni sina
دادا انا دانی زینا درزان شامان کوتے درزان نگا مان کوتے زڑکن توتے
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانیو یو سندرو راټولونکی او مینوال یوازې دی نه دی، بلکې و داسې کسان یې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل، چمن، پشین او کوټې څخه سره رایوځای کیږي او د همدې پخوانیو سندرو مقابله کوي چې له کوم یو سره کومه سندره ستا او کومه نسته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.